پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې په سر کې به مو د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په جزئیاتو خبر کړو چې په 2019 کال کې په 130 هیوادونو کې د فساد سطح ارزولې ده. په دې راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو چې فساد پکې ډېر دی په اتم کتار کې راغلی دی. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي چې وسلوال طالبان باید په افغانستان کې د غیزمنو خبرو د پای لپاره له تشدد لاس واخلي. وسلوالو طالبانو تېره شپه د بغلان او پلخمري ترمنځ پر سړک په یو امنیتي پوسته په حمله کې زیات شمیر امنیتي ځواکونه وژلي او زخمیان کړي دي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د هغه عراقي سیال برام صالح موافقه کړې چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. پوره خبرونه واوریده. امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي چې طالبان باید په افغانستان کې د اغیزمنو خبرو د پایل لپاره له تشدد لاس واخلي. سپین ماڼۍ پرون په یو بیان کې دا خبره کړې او ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وویل چې تر هغو پورې چې وسلوالو طالبانو په تشدد کې د پام وړ کمی نه راوړی د ګټورو خبرو امکان نسته. دواړو جمهور رئیسانو پرون د سویس د داووس د اقتصادي غونډې د سویس په داووس ښار کې د یوې نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې خبرې کړې دي. سپین ماڼۍ ویلي ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې اړتیا ده چې وسلوال طالبان په تشدد کې ډېر کمی راولي او هغه ته دوام او دغه لاره جاري وساتي تر څو د افغانستان د راتلونکي په اړه موثرو خبرو ته لاره خلاصه سي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د وایي دواړو مشرانو پر ځینو مهمو خبرو په ځانګړي ډول په بګرام کې د مخکنۍ کتنې په ترڅ کې د مطرح شوو موضوعاتو په اړه چې یوه مهمه خبره یې له هېواده بهر د ترهګرو پټنځایونه دي بحث کړی دی. واشنګټن له وسلوالو طالبانو سره یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د خبرو له بیا پیلېدو سره سم چې لسم پړاو یې د تېر کال د ډسمبر په وروستیو کې په خطر کې پیل سوی پر دې ډلې فشارونه زیاتوي چې شخړې کمې کړي او اوربند ته غاړه کښېږدي. وسلوالو طالبانو تېره شپه د بغلان او پلخمري ترمنځ پر سړک په یو امنیتي پوسته حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژلي دي او اووه تنه یې زخمیان کړي دي. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار د ازادي راډیو خبریال ته نن سهار ویلي چې وسلوالو طالبانو سخته حمله کړې وه خو هغوی ته هم تلفات اوښتي دي. مظلومیار د وسلوالو طالبانو خواته د رسېدلي تاوان په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم پر دې مسله باندې لا خبرې نه دي کړې. د پولي خمرۍ او کندوز لار په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې تېره سوې او په شمالي سیمو کې له ډېرو خطرناکو لارو بلل کېږي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد بللی چې د نوري نړۍ د هیوادونو په پرتله هلته اداري فساد ډېر دی. د شفافیت نړیوال سازمان په 2019 میلادي کال کې د نړۍ په 180 هیوادونو کې څیړنه کړې ده او په دې اړه یې معلومات راغونډ کړي چې په هر هیواد کې د اداري فساد پر ضد څومره مبارزه کېږي او د دغه خپلو تحقیقاتو پر اساس یې راپور خپور کړی. د دې نړیوال ادارې په راپور کې افغانستان تر سومالیا، جنوبي سودان، سوریه، یمن، وینزویلا، سودان او ګینی مخکې سوی دی. د افغانستان د حکومت غبرګون به په دې اړه وروسته راسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د عراق جمهور رئیس برام صالح موافقه کړې چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړو جمهور رئیسانو پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې سره کتلي دي. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې دواړو مشرانو موافقه کړې چې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون دا مهمه ده چې د متحدو ایالتونو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت هم دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ډونالډ ټرمپ د یو خپلواکه باثباته او سوکاله عراق لپاره د متحدو ایالتونو په نه ماتېدونکي تعهد باندې ټینګار کړی دی. تر دې کتنې مخکې د عراق ولسمشر ویلي و چې واشنګټن او عراق یو پایدار شراکت لري او متحد ایالات د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د عراق یو مهم شریک دی. د امریکا په سنا کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سه شنبې د ورځې د استیزا د بهیر پیل په متحدو ایالتونو کې 11 میلیونه وګړو کتلی دی. دغه شمیره چې پرون د نیلسن د درجه بندۍ مؤسسې خپره کړې تر هغه کمه ده چې په تېر نومبر میاشت کې په استازو جرګه کې د ترامپ د استیزا د پیلولو په لومړۍ ورځ خلکو لیدلی وه. هغه مهال اټکل سوی و چې 10.8 میلیونه وګړو د ترامپ د استیزا د پیل جریان په ټلویزیونونو کتلی و. دا سروې په سنا کې د محاکمې د پیل له لومړۍ ورځې په ژوندۍ بڼه د شپږو ټلویزیوني چینلونو د 4.5 ساعته خپرونو د جریان پر اساس برابره سوې ده. ترامپ به د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر وي چې په سنا کې استیزا کېږي. او د امریکا د استاز جرګې ډیموکراتانو له جمهوري غوښتونکو سناتورانو غوښتنه کړې چې ورسره د ډیموکراسۍ په ساتنه کې مرسته وکړي او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته محاکمه کول او له قدرت د هغه د لرې کېدو لپاره په هڅو کې ورسره یوځای سي. آدم شیف په سنا کې د ترامپ د استیزا لپاره د استازو جرګې لخوا د ټاکل شوي پلاوي مشري کوي. هغه پرون په ښکاره د بیانونو د خپرولو لړۍ پیل کړه چې په ترڅ کې د ډیموکرات ګوند لخوا د ترامپ د فاصلې طرحې په نوم دا غوښتنه کوي چې ترامپ له قدرته د ناوړه استفادې او د کانګرس په لاره کې د خنډونو د ایجادولو په خاطر باید محاکمه او له قدرته لرې شي. سنا جرګې د سه شنبې راهیسې د ترامپ د استیزا بهیر پیل کړی دی.
خبرونه ملازاد ریډیو اورېده. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2019 کال لپاره په خپل تازه خپره سوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې افغانستان اتم فاسد هیواد بللی دی. په افغانستان کې د دې سازمان مشر اکرام افضلی:
چون ما در اساس که مسئله فساد سیاسی است، اگر باید رسیدگی نکنیم تمام فسادهای دیگه میتونه که پیامد از این فساد باشه.
د دې ترڅنګ به مو د سیاسي چارو د یو شمېر افغان کارپوهانو په څرګندونو هم خبر کړو چې وایي د افغان ولسمشر وروستۍ څرګندونې غیر سیاسي بولې او په دې ډول څرګندونو د سولې پروسې ته زیان رسېدلی سي. ولسمشر غني د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې د طالبانو مشران تورن کړل چې په دوحه کې ناست مشران استازي 4-5 ښځې لري او له ژونده خوند اخلي. دغه لس په نړیوال مسایله کې به دا واوري چې د امریکا او عراق ولسمشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کنفرانس په څنګ کې د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي او د خبرونې په دوهمه نیمه کې به مخکښې ښځې واوري. زموږ غلزه د رادیو اوري. د روڼتیا نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ اتم فاسد هیواد بللی دی. دغه سازمان په 2019 کال کې په خپل تازه خپره سوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچه او د مخنیوي لپاره هلې ځلې ارزولې دي. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان حکومت له سومالیا، سویلي سودان، سوریه، یمن، وینزویلا او استوایی ګینی وروسته په اتم ځای کې قرار لري. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري چې هم د اوسره سره د کابل استډیو څخه وصل دی. ظهیر مل، خبرونه ته شرغلی.
مننه فریبا جان، تاسو ته ورېدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، په 2019 کال کې د فساد په اړه د روڼتیا نړیوال سازمان خپل راپور خپور کړی. په دې راپور کې افغانستان له فساد د پاکو 130 هیوادونو په نوم لړ کې 133 ځای خپل کړی دی. د روڼتیا نړیوال سازمان هر کال د خپلې ارزونې پر بنسټ په دې نوم لړ کې شاملو هیوادونو ته نمرې ورکوي. افغانستان سږ کال له 16 څخه 14 نمرې اخیستې دي. په دې راپور کې سومالیا، سویلي سودان، سوریا او یمن هغه هیوادونه دي چې د افغانستان په پرتله یې کمی نمرې ترلاسه کړي. خو وینزویلا، سودان او استوایی ګینی بیا د افغانستان همره 14 نمرې اخیستي، مګر افغانستان ترې نسبت ښه بلل شوی دی. افغانستان په 2013 کال کې 14 نمرې اخیستې وي، خو په 122 مقام کې و. خو سږ کال بیا یوه درجه شاته تللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار سازمان وایي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه تل د سیاستونو ښکار شوي او هیڅکله یې دوام او ثبات نه دی موندلی. د دې سازمان رئیس اکرام افضلی د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جوړ شوي بنسټونه په دې نه دي توانېدلي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. دی وایي تر هغه چې د فساد بنسټ یعنی سیاسي فساد ته رسېدنه ونشي پایله نه لري، ځکه ټول فسادونه له دې سرچینه اخلي. همدا ډول اړتیا ده چې له فساد سره د مبارزې بنسټیز کېدو ته پام وشي. د ملي یووالي حکومت 15 کاله پر دې تیر کړل چې له فساد سره د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړ کړي، خو په دې 15 کلونو کې مو په یو سرګردان حالت کې وو. څو داسې یو بنسټ جوړ شي چې له فساد سره مبارزه وکړي، خو داسې هیڅ اداره نه وه. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان حکومت نظر هم واخلو، خو له ډیرو اړیکو سره سره د ارګ ویاندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. دوی وویل چې دغه راپور دوی څېړي او له څېړنې وروسته به بیا د افغانستان خلکو ته په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. د روڼتیا سازمان راپور کې دا هم راغلی فریبا جان چې د نړۍ دویمې برخې څخه زیات وو ان د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې هم د فساد پر ضد مبارزه څوکه شوې ده. دغه راز د ارزونو پایله دا هم ښیي چې په هغه هیوادونو کې چې هلته ټاکنې او سیاسي ګوندونه یې تر اغېز لاندې دي، فساد سره د مبارزې د لیوالتیا کچه ډیره ټیټه ده. درونتیا نړیوال سازمان کې له فساد د پاکو هیوادونو په سر کې ډنمارک راغلی دی چې له 16 نمرو یې 8 نمرې اخیستې دي. نیوزیلند بیا د همدومره نمرو په اخیستو دویم، او فنلند بیا د 6 نمرو په اخیستو سره دریم مقام کې راغلی دی. خو د نړۍ د دویمې برخې هیوادونو له 500 ټیټې او د اوسط 23 نمرې ترلاسه کړې دي. درونتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې د نړۍ پرمختللي او پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې نه لري. د بیلګې په توګه د جیوه هیوادونو له ډلې 4 هغه چې کاناډا، فرانسه، امریکا او برېټانیا دي، د تیر کال په پرتله کمی نمرې اخیستې دي. خو پاتې 2 نور چې جاپان او جرمني دي، بیا د دې راپور له مخې هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. ایټالیا بیا یوازې 1 نمره زیات اخیسته، البته د تیر کال په نسبت باندې. د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې یو شمېر وړاندیزونه هم کړي دي چې په دې کې د سیاسي ډلو د فعالیت مالي کنټرول غوښته، ویلي دي چې ترجیحي چلند د پای ته ورسیږي، د ګټو تضاد د مدیریت شي، ټاکنیز روڼتیا د پیاوړي شي، او د دې ترخوا د خبریالانو او مدني فعالانو ژوند ته هم جدي پام وشي. بله فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم. امید ظهیر مل و دوستانو چې د روڼتیا نړیوال سازمان د نوي راپور په اړه جزئیات را سره شریکول، چې په دې راپور کې راغلی افغانستان د هیوادونو په کتار کې چې فساد پکې ډېر دی، په اتم کتار کې راځي. تر یوې دمې وروسته به خبرونه ته ادامه ورکړو.
ازادي راډیو لونه تروو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو پر منځنۍ صفه 12:15 او د اف ام پر 13:15 صفه خبرونه لري. یو بل مسله راخلو، د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د افغانستان د ولسمشر وروستي څرګندونې غیر سیاسي بولي، وايي چې په دغه ډول څرګندونو سره د سولې پروسې ته زیان رسېدلی سي. د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې ولسمشر اشرف غني د طالبانو مشران تورن کړل چې په دوحه کې ناست مشران 4-5 ځله لري او لږوند خوند اخلي. خو په افغانستان کې یو شمیر کارپوهان وايي چې شغل غنی دي د حکومتي مشرانو په اړه پلټنې وکړي چې په څومره بهرنۍ هیوادونو کې شتمنۍ لري او له ډیر عالی ژوند برخمن دي. په دې اړه د دغو سیاسي چارو کارپوهانو سره اکرام الله اکرام ژغیدلې ده او دا راپور چمتو کړی دی. اکرام صاحب، خبرونه ته شرغلې.
ډیر زیاته مننه فریبا جانې. د طالب مشرانو په اړه له سختو نیوکو وروسته د افغان ولسمشر غنی څرګندونې په خپل تر نیوکو لاندې راغلي دي. ښاغلي غنی د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونې تر څنګ په یو بحث کې په دوحه کې ناست طالب مشران د 200 ښځو او پریمانه شتمنیو په درلودلو باندې تورن کړي. خو یو شمېر افغان سیاسیون وایي د ولسمشر دغه ډول څرګندونې د سولې روانه پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کولای شي. له ډلې جاوید کویسانی ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو حالاتو کې باید د افغان حکومت مشران په ډیر احتیاط باندې سرګندونی وکړي. دی وایي ل څلورو خوځو سره نکاح کول په اسلامي شریعت کې جواز لري، خو د افغان حکومت مشران د طالبانو د شتمنۍ پر ځای باندې په حکومت کې د ناستو چارواکو د فساد مخاوني سي.
په دې پارلمان کې کسان دی او تاسو به پوریږي چې دلته ځنه مافیایي خلک دی چې رئیس جمهور سره ولول دی په انتخابات کې ور سره یو ځای دي چې سوسو بلډینګونه لري استانبول کې، په ترکیه کې، په نورو بهرنۍ ملکونو کې د دې کورونه ایسته تجارتونه ایسته، ولی دلته اسکران پیسې نه لري، ماش سوق نه ورکوي. که بی عدالتی ده دلته ډیر بی عدالتی ده. دغه خوانه باید دا خبره چې کوي چې د دوی خبرې ډیر مهم دی او په مذاکراتو باندې تاثیر لري، عقده حسادتونه اختلافونه زیاتوي.
خاغله کوهستانه د کوم دولتي چارواکي نوم ناخلي افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سويس د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې دا هم ویل چې د طالبانو وسلوال له جګړو ستړي شوي دي، خو مشران وایي له سولې څخه واک تر رسیدو لپاره د وسیلې په توګه ګټه وانخلي. نوموړي ویل د طالبانو سرتیري له جګړې سخت ستړي دي، خو هغه کسان چې په دوحه کې ناست دي 4-5 ښځې کړي له ژوند خوند اخلي او په پانګوالو بدل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د خغلی غني د ادارات کړه، خو په کندهار کې د طالبانو ته ځینې نږدې سرچینې وایي چې د دغه ډلې زیات شمېر مشران تر پولي اخوا په کویټا او چمن کې پراخه جایدادونه لري او له ښه ژوند برخمن دي. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې د سولې د خبرو له تودېدو سره سم زیات شمېر طالب مشرانو د خپلو خپلوانو په نومونو او د دوی نه په ګټې اخیستنې سره د کندهار په عینومېنې ښارګوټي کې جایدادونه پلورلي دي، خو دا مسله هم د طالبانو له لورې نه رد شوې ده. بلې فریباجان،
ډېره زیاته مننه کوم. اکرام الله اکرام وایي چې د سیاسي چارو کارپوهانو نظر را سره شریکوي چې د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه یې کړی وه. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. او د خبرونه په دې برخه کې به د رحمت الله افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د تیر 1390 کال په پرتله روان کال د غنمو په تولیداتو کې 2.5% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایي اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په افغانستان کې د غنمو د تولیداتو کچه 15.1 میلیون میټریک ټنو ته لوړه شوې ده.
نسبت به سال 90 حد تولید غندم 42% افزایش یافت. به این معنا که مجموعه تولیدات ما از 3.6 میتریک تن در سال 1390 به 5.1 میلیون میتریک تن در سال 1398 رسید.
خغلی رستم زیاتوی چې د ورخت کچه ته په کتو افغانستان هڅه کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې د غنمو له درکه په ځان متکی شي. افغانستان اوس مهال په کلنی ډول 15.3 میلیون میټریک ټن غنمو ته اړتیا لري چې روان کال یوازې 1.2 میلیون میټریک ټن غنمو کې کموالی ښیي. له دې وړاندې افغانستان ته غنم له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ترکمنستان او هند څخه راوارېدل. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ نړیوال بانک په تازه راپور کې ویلي افغانستان 2.9% وده کړې چې ډیری وده یې کرنیز سکتور تشکیلوي. د هلمند صنعت او سوداګرۍ امیر وایي چې له درې کلو راهیسې د بست صدې د بودیجې د نشتوالي له امله په ټپه ولاړه ده. نظر محمد ازادي راډیو ته وویل
خپله فابریکه هیڅ مشکل نه لري، فعال ده، مشینري جوړه ده، کارګر برخه ده.
ښاغلی نظر محمد زیاتوي چې د دې وړاندې به په کال کې دغه فابریکې 15,000 میټریک ټنه پنبه پروسس کوله چې غوړي او نور بیلابیل توکي به پکې تولیدېدل. د هلمند صنعت او سوداګرۍ امیریت وایي چې اوس مهال په هلمند کې تولید شوی پنبه کندهار ته وړل کیږي او له یوسف پروسس وروسته ګاونډیو هیوادونو ته صادریږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو سټرلینګ پون 100 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 180 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
دوستانو اوس په ورسو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا او عراق ولسمشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. وروسته لدې چې امریکا په یوه هوایی برید کې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د سپای پاسداران قومندان قاسم سلیمانی ووژه، د عراق پارلمان او صدر اعظم د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې وه. د ښاغلي ټرمپ او صالح د خبرو جزئیات عصمت روان راوړوي چې هم د اوس سره په چلو کې دی. سلام صاحب، خبرونه تر څنګه
مننه فریبا جانې. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه عراقي سیال برهم صالح موافقه وکړه چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړو ولسمشرانو پرون د سویس د داووس د اقتصادي غونډې په څنګ کې سره وکتل. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبې وویل دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د متحدو ایالتونو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ د یوه خپلواک باثبات او سوکال عراق لپاره د متحدو ایالتونو په نه ماتېدونکې ژمنې یو وار بیا ټینګار وکړ. وروسته له هغې چې متحدو ایالتونو په بغداد کې د ایران جکپوری جنرال قاسم سلیمانی وواژه، دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د سلیمانی وژل کېدو د عراق یو شمېر سیاسي مشران په غوسه کړل او د دې هیواد پارلمان هم دې ته رایه ورکړه چې امریکایي ځواکونه دې له عراقه ووځي. له دې کتنې مخکې د عراق ولسمشر صالح وویل چې واشنګټن او عراق له اوږدې مودې راهیسې له یو بل سره متحدان دي او متحده ایالات هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په جګړه کې د عراق یو شریک پاته شوی دی. هغه وروسته ترامپ ته وویل دې ته اړتیا ده چې دغه ماموریت بشپړ شي.
نو د دې معنا دا ده چې د عراق د صدر اعظم او پارلمان خلاف چې له عراق څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه یې کړې وه، د دغه هیواد ولسمشر د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو ملاتړ کوي؟
هو، د عراق ولسمشر برهم صالح په زغرده په عراق کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو ننګه وکړه. صالح له شرم سره لکتنې وروسته وویل چې عراق او امریکا ګډې ګټې لري چې په هغو کې له افراطیت سره له مقابلې رانیولې د سیمې او عراق تر سولې او ثبات پورې ګڼې مسئلې شامل دی. او لکه څنګه چې تاسو ویل د تیری میاشت یعنی د جدي په میاشت کې د عراق پارلمان او د دغه هیواد صدر اعظم وروسته لدی چې په عراق کې د ایران د قدس ځواک قماندان وژل شو، دوی غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دی ووسی. خو اوس د عراق ولسمشر وایي په زغرده وایي چې امریکایي ځواکونو ته ضرورت دی او دا باید په عراق کې پاتې شي. نږدې 5200 امریکایي پوځیان په عراق کې دا مهال میشت دي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم دوستانو عصمت څاروانو چې وایي د عراق ولسمشر وایي په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته اړتیا ده.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو پر ویب سایټ هم زموږ خبرونه او راپورونه لوستلی سي او هم خبرونه اوریدلی سي. پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام. بیرته افغانستان ته ورګرځو او غزنی ولایت ته ورځو. په غزنی کې له 200 بي ځای سوی کورنیو سره نقدي مرستې سوي دي. چارواکي وایي چې دا لړۍ به دوام وکړي او د مرستې به له 2800 بي ځای سوی کورنیو سره وسی. غزنی ته د جګړو له امله په زرګونه کورنۍ بي ځای سوي دي. حبیب رحمان تاثیر پاړه راپور لري.
دا چهارشنبې پورس په غزنی ولایت کې د غازی امان الله خان څلور لارې ترڅنګ د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مخې ته په سلګونو کسان راټول شوي وو. دغه کسانو ویل چې د جګړو له امله له څنګلورو ولایتونو او د غزنی ولایت له ځینو ولسوالیو څخه راکډه شوي دي. د غزنی ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس عبدالخالق احمدي رسنیو ته وویل دوی به نن چهارشنبه رسمن له 200 دغو بې ځایه سوو او مستحقو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته وکړي. نن ورځ چې توزیع جریان لري دا ژمنه مرستې دي. دا له هغه کسانو سره کېږي چې د ولایت له ولسوالیو او یا هم څنګلورو ولایتونو څخه د جګړو له امله د غزنی مرکز ته راکډه شوي دي. دا مرستې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له لوري ورسره کېږي. هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ ورکول کېږي. دا کورنۍ د یوې ګډې سروې په اساس ټاکل شوي. یوازې هغه کورنۍ چې سږ کال ژمنۍ مرستې ورته په نظر کې نیول شوي دي ټول ټال 2800 کورنۍ دي. دغه کورنۍ چې نن یې د دغه 15,000 افغانیو چکنه ترلاسه کړې د دولت دغه کار ستاینه کوي. دوی وایي ژمی او سړو نیستۍ د کرایي کورونو کرایې او ګڼو نورو ستونزو په سر اخیستې نو دا مرستې به یو څه ستونزې هوارې کړي.
نوم می طاهره ده د وردګو نه مهاجر شوی یو دلته راغلو دلته چاپې و جنگونه و ډېر اوس دلته قلی کدم. موږ ډېر خوشحاله یو په ویاړو افتخار پې کوو چې موږ داسې مرسته کوي دولت نه غوښتنه دا ده چې په وطن کې سوله راشي، بېوزلو انسانانو سره مرسته وکړي.
نوم محمد سرور جاندړ ولسوالۍ راغلی د جنگول سیستم دلته کور راوسته کوم د کرایې ده د دولت چې موږ ډېر خوشاله یو ستا کومه کوي له خلکو سره له مسکینانو سره د تپراتی وضعیت خو نه تدین راځي پوری ده. دا مو غوښتنه ده چې سوله خدای راولي د وطن کې رامي راسي د دې دربدري و له دین استي و له دې بجایي و له دې ټول چې به دا ټول خلک خلاص شي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت په اکثره ولسوالیو کې له تیرې یوې لسیزې سختې جګړې روانې دي او د دغه سیمو ډیری خلک یا هم غزنی مرکز او یا هم ځینو نورو څنګلورو ولایتونو ته کډه شوي دي.
او په پکتیا کې به مو د رسنیو له حاله خبر کړو چې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلین وایي له مالي پلوه د دې ولایت یو شمېر رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي او که یې په وخت ملاتړ ونه سي شاید دوی خپل خپرونې ودروي. نور جزئیات احسان آریان کوي.
په افغانستان کې د بیان ازادي او ورسره د رسنیو پرمختګ د تیرونولو سکلونو یو تر ټولو ستره لسته راوړنه بلل کیږي، خو په دې وروستیو کې د مالی او امنیتي ستونزو له امله د یو شمېر رسنیو د تړل کېدو ویره هغه څه دي چې په پکتیا کې د یو شمېر رسنیو مسؤلین یې اندېښمن کړي دي. دوی وایي که په دې ولایت کې د رسنیو مالی ملاتړ ونه شي شاید یو شمېر سیمه ییزې رسنۍ چې ډېرې غږیزې دي خپل فعالیت ودروي. د پکتیا غږ راډیو مشر صبیح الله ایوبی:
مصارف دي، د برق دي، د کرایي دي، مالیات دي، او دا بیا چې جواز هم دي په دې کې سرګردانی ده، ډیره اسانتیا نشته دی پکې. کله چې وارث پیدا شي مثلا یو وادي پر ځای وسوځي نو $500 باندې د دغه توان به بیرته نوي چې دا راډیو ترمیم شي.
په پکتیا کې د نن راډیو د نشراتو مدیر سید عمر عادل هم ورته ستونزې بیانوي. دی وایي:
د اطلاعات و فرهنګ له ټولو استازو کسانو سره موږ د موضوعات شریک کړي دي چې په پکتیا کې سیمه ییزې رسنۍ برق ته ځای ته د تیزون تر ډیره هم اړتیا لري، اما برعکس رسنۍ ته برق هم حتی تجارتي ورکول کیږي.
که څه هم په پکتیا کې د راډیوګانو د ګډې کمیټې د غړي او د ژوند راډیو د مشر اصل ززی په وینا مالی ستونزې د برېښنا او کرایي کورونو د لوړې کرایې ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکې کړي، خو په خبرې تر اوسه ورته د حل لارې نه دي موندل شوي. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د رسنیو مالی ملاتړ د برېښنا، امنیت او د جواز په برخه کې ستونزو ته د رسیدنې په هدف یې هڅې کړي، خو د دوی په خبره د رسنیو لپاره د ودانیو پیدا کول د ولایتي ادارې له وس پورته کار دی.
مرکز نه چې کوم پروژه دوی ته راځي خصوصي رسنۍ ته اولویت ورکړي، اکثر دولتي ادارات په خپل په کرایي ځایونه کې اوسیږي، نو دا مشکل دی چې دوی ته ځایونه داسې مناسب ځای پیدا شي. اما نور د برق مسله شپږ افغانۍ ته ورسیږي، دا بخي کم شي، دا به لوی مرسته دوی سره وي. او د امنیت مسله نو تر اوسه پورې داسې خاص کومه موارد نشته دی.
په پکتیا کې د محل اته غږیزې، یوه تصویري او یولس چپي رسنۍ فعالیت لري. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د معلوماتو پر بنسټ یوازې په دې ولایت کې په تیرو څو کلونو کې درې غږیزې رسنۍ د مالي ستونزو له امله تړل شوي، خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو له مخې بیا په ټول افغانستان کې یوازې په 2019 میلادي کال کې د مالي او امنیتي ستونزو له امله څلوېښت رسنۍ تړل شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو له پیغامونو
زه مولوی زاده د ننګرهار د لغمان ولایت په قرغوي ولسوالۍ د لیسې معلم یم. موږ ته په جنبيري دښته کې 250 معلمینو ته د اوسېدو نمرې ورکړل شوې. خو متاسفانه چې قومیان د ازرې څخه چې هغو احمدي ځان ته وایي راغلل، موږ څلوېښت زره روپۍ په هغه شروع باندې په دغه باندې نورو باندې سنکاریګانې هم کړې وې. د سنکاریو د پاسه هغو په جبر سره په غصب سره کورونه جوړ کړل. هرې خواته چې مراجعه کوو د لغمان والي صاحب سره هر چا ته مراجعه وکړل، هېڅوک زموږ پوښتنه نه کوي. حتی د ریاست جمهوري د رئیس دفتر ته مو هم شکایت وکړ، چا پوښتنه ونه کړل. نو په دې سره تاسو ته خپل فریاد ورسوو چې په لحاظ د خدای دا موضوع موږ پیسې هم تحویل کړي، تعرفې په لاس لرو. پوښتنه وکړئ، رئیس جمهور ته ووایئ چې ستا قوم ستا د نامه نه ولې بده استفاده کوي. په احترام و السلام علیکم.
دا خپل پکتیا څنګه نه ولسوالۍ نه سمیولا خلیمی تندر خبرې کوم.
وختنه می دا ولس مشر محمد اشرف غنی ته دادا چې دی پکتیا ولایت دی شهدا او مالوین وراثت کې تر دې د مونږ ته دی 1198 هجری لمریز کال د خپل شهدا او مشونه نه دی رکړي یاد ریاست په ګنش میر پاسات کې خپل دا حال ته چور شتا ته تو غوږ هم نه نسی یتا څه وختنه لرم ولس مشر صاحب چې تاسو باید زمونږ غم وخورئ دا شهدا او مالوین وزیر شه دی هیڅ زمونږ غم نه خوري
عبد الرازق کې نه شاجي ولسوالۍ څخه زموږ د شاجي ولسوالۍ څخه بیا ته مرکز کلا ته پرې لالار ډېره خراب ده زموږ زابل له والي صاحب سره د پوه چارواکو سره هیله ده چې دا لري چې څه پام لرنه وکړي بېخي زیاته خراب ده خک پوه شي دا ترې دي بېخي مخ خراب ده تر باندې ډېر له ستونزو سره مخ کې. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته راستولې و. که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې وینې نو کولای سي چې د ازادي رادیو سره شریک کړئ. موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسو. زموږ خبرونه لا هم ادامه لري خو اوس